د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې د افغانستان پر ماشومانو د اقلیمي بدلون په ځانګړي توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یک مطالعه روی حلقه های گرفته شده از درختان باستانی در شمال اروپا نشان می دهد که تابستان سال 2023 گرمترین تابستان از زمان زمامداری روم قدیم بوده است. به هرات که یو شمیر کروندگر وایی چه ورستوی سیلابونو دودوی کروندو تا زیانون اړولی او که لدوی سره مرسته و نشی نو لگنو اقتصادی ستونزو سره به مخ شی. د یو موضوع او څو زاویې په خبرونه کې د اقلیمي بدلون اغیزې څېړو. سلامونه او ښه چاره د امریکا غږ د دیونې د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته خراخلاست. زه برېښنا مرخیله یم. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د وروستیو سیلابونو له کبله څه باندې 8000 خلک زیانمن شوي او نورو احتمالي بارانونو ته په کتو په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراکي توکو د کمښت امکان هم لیدل کیږي.
ملګرو ملتونه خبرداری ورکړه چې د وروستیو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 8000 کسان زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای سیلاب ځپلي خلک په داس ولسوالیو کې و چې لا د مخه د خوړو له جدي کمښت سره مخ وو.
برای رسیدگی به مردم آسیب دیده در مناطق سیل زده پروگرام غذایی جهان به 14.5 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. همچنان این سیلاب ها در زمانی صورت می گیرد که پروگرام غذایی جهان در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه مردم را از کمک ها قطع می کند.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستی او سیلابونو ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې چې تر ټولو زیاتې په بغلان ولایت کې دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغانستان پر ماشومانو د اقلیم بدلون په ځانګړي توګه د سیلابونو د اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړه چې کېدای شي تر 2030 کال پورې په افغانستان کې وچکالي په یو عادي حالت بدل شي.
ورښتون هم داسې نورمال ورښتون نه دی، دا ټول سیلابونه زیګولې دي او موږ خلک ورڅخه ډېر متضرر شوي دي. که تاسو وګورئ ته تیر سالور ویشت کالو کې افغانستان یوازې لس کاله نورمال او 20 کال درلودل او سوال لس کاله یې وشکالي و. نو دا ارقام دا ښیي چې افغانستان متاسفانه یو مخکې له 2013 کال نه یو داسې غیر نورمال حالت ته تللی ده.
ملګرو ملتونو په راپور کې لیکل شوی چې د 1950 او 2019 کلونو ترمنځ په اوسط ډول افغانستان کې حرارت درجه شاوخوا 1.8 درجه سانتیګراده زیاته شوی چې د نړۍ د اوسط درجه نږدې 2 درجه زیات دی.
په وګ محل کې باید د ځنګلات په برخه کې ډیر سرمایه گذاري وشي، ځکه ځنګلات یو لاغه جمله یو لاغه کارونه څخه دی چې داسې سیلابونو مخنیوي کولای شي. دویم د اوبو یا د اوبو د مدیریت په برخه کې یعنی چې ډیمونه جوړ شي تر څو داسې سیلابونو هغه د سرعت کم کړي او سره ورسره د کرنې لپاره د اوبو د ذخیره کېدو یو بندوبست وشي. ورسره په استراری حالات لپاره باید وخت دولت یا د نړیوال ټولنې حکومت استراری ذخیره خانی جوړ شي تر څو په داسې حالاتو کې خلکو ته د کومک تر رسیدو یو منبع وګرځي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د سختو اقلیمي بدلونونو له امله بشرپاله ټیمونو د 2023 کال د جنوري په میاشت کې پریکړه وکړه چې په راتلونکو میاشتو کې د هوا حالات په جدي ډول وڅېړي تر څو په دغه هیواد کې د وچکالۍ شرایط وڅېړل شي. وحید فیضی د امریکا غږ.
اداره حفاظت از کودکان گزارش داده است که حدود 40,000 کودک در ولایت بغلان از اثر سیلاب‌های مدعش اخیر بی‌خانمان شدند. در این حال متخصصین آب و حوادث طبیعی می‌گویند که اعلان هشدار باران‌های شدید در افغانستان معمولاً یک اعلان کلی و غیر مؤثر است و مردم باید با تجربیات سابق خود از باران‌ها در مناطقشان تدابیر پیشگیرانه را داشته باشند. محمد احمدی در صحبت با دو متخصص آب و محیط زیست به بررسی این موضوع پرداخته است.
بر اساس گزارش اداره حفاظت از کودکان، ولایت بغلان بیشترین آسیب را از جاری شدن سیلاب‌های اخیر متحمل شده است، طوری که 12,000 منزل مسکونی تخریب و ویران شده است. این اداره گزارش داده است که این رویداد طبیعی در بغلان حداقل 80,000 نفر را متاثر کرده که نیمی از سیلاب زدگان را کودکان تشکیل می‌دهند. نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، میگوید که مردم در مناطقی که احتمال جاری شدن سیلاب است باید آمادگی و تدابیر قبلی را داشته باشند و با مشاهده هر گونه احتمال بارانهای شدید وارد عمل شوند.
چیز قابل انتقال است، چیزهای سبک قابل انتقال است. باید نشانی بکنن، آماده بگیرن، آماده بسازن با خود. در ضمنش در داخل خانوادهشان کیا آسیب پذیر هستند؟ به عنوان مثال در سیلاب اخیر بغلان بیشترین تلفات اطفال داشتن، کودکا داشتن و خانما داشتن، به عنوان به خاطر از اینکه اینا معمولا آسیب پذیر هستند، اینا به حمایت ضرورت دارن، اینا به راهنمایی ضرورت دارن، به کمک ضرورت دارن.
نجیب الله سرید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، میگوید که مردم در مناطقی که احتمال بارانهای شدید میرود باید تخلیه وسایل ضروریشان را اولویت بندی کنند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در چندین ولایت دیگر افغانستان به شمول کابل هشدار داده است. اما متخصصین آب و امور حوادث طبیعی میگویند که اعلان هشدار باران‌های شدید در افغانستان معمولاً یک اعلان کلی و غیر مؤثر است. وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که مردم میتوانند با استفاده از روش‌های سنتی مشاهده ابرها و پیش‌بینی‌های کلی قبلی در برابر حوادث احتمالی آمادگی بگیرند.
در محلی که زندگی میکنند نشانه‌های سیلاب‌ها را باید در سیلاب در محل خود باید ببینند. چرا سیلاب ها به صورت عموم دورهای برگشت دارن، دورهای برگشت کوتاه مدت دارن و دراز مدت دارن. به عنوان مثال دوره برگشت کوتاه مدت یک سیلاب میتونه 5 سال باشه، حتی 3 سال باشه، 10 سال باشه، 20 سال باشه، 50 سال، 100 سال باشه. بر ترتیب در یک دره یا در یک منطقه که سیلابی در گذشته ها جاری شده باشه، او منطقه به صورت بالقوا مستعد سرازیر شدن سیلاب‌های بعدی آمده است.
این متخصصین همچنین به خطراتی مثل شیوع بیماری و ملوث شدن آب و محصولات زراعتی بعد از جاری شدن سیلاب اشاره می کند.
آب چوا کثیف میشه، آبای کارزا کثیف میشه، آب دریا خوب بدون ازوم کثیف میشه و چیز دیگه ای که است فراورده‌های زراعتی هم در واقع سیلابی کثیف میشن. بنابراین مهم است که از فراورده‌های زراعتی مثلا از ترکاری که در هنوز در شاید زمین باقی مانده باشه استفاده نشود و از آب خوبی خیلی استفاده باید نشود، به تنها به شرطی که آب جوش داده شود و بعد استفاده شود.
برنامه جهانی غذا از مسدود شدن جاده‌ها در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها ابراز نگرانی کرده، اما گفته است که می‌کوشد مواد غذایی را به آسیب دیدگان برساند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدا آمریکا، واشنگتن.
په هرات کې یو شمیر کروندګر وایي چې وروستیو سیلابونو د دوی کروندو ته زیانونه اړولي دي او کله دوی سره مرسته ونه شي نو له ګڼو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. بل لور ته د هرات ولایت د کرهنې د ریاست چارواکي که څه هم له زیانمن شویو کروندګرو سره د مرستې په اړه څه نه وایي، خو تاییدوي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله په پراخه کچه د کروندګرو کروندې او د اوبو رسونې کانالونه زیانمن کړي دي. صفی الله احمدزی په دې اړه راپور لري.
سیلابونو د علي رضا د غنمو کروندې زیانمنې کړې دي. دی وایي په دې ځمکو د ده یوه کلنه خواري په سیند لاهو شوې ده. علی رضا وای د دې ځمکو لایق څخه د کور نفقه برابروله، خو سږ کال حیران دی چې څه بکیږي.
بس زندگی ما می بودیم سال فهمید زحمت کشت و روزی که کشت کردم فهمیدم خرج نفقه خرج خانه رو پیدا کنم فهمید یم کم تر شد دیگه ماندیم دیگه تر الله که به امید با خدا کشی میشه.
د هرات خار لویدیزی سیمی که دغه کروندگر وای سیلابونو زرگون جریبه کروندی لمنزه وریدی. له سیلابونو څخه زیانمن شوی دغه کروندګر وایي مرستو ته اړتیا لري تر څو خپلې کروندې بیا په پښو ودروي.
یو څه کښت کړی و دې نشاتل مو فروختم خیلی سن دیگه تم آسمانی هایی چطور نشد دیگه نامگی خیلی آب شد
دیگه که دیگه در افغانستان هم کارگری نیست دیگه کارم پیدا نمیشه دیگه امید به کلی نامید چیده فقط یک امید به خدا متعال مانده و زمینن امید دوم به مؤسسات خیریه است که به این مردم همکاری بکنه
کلسه هم در هرات ولایت در کرهن ریاست پدی ولایت که در سیلابونو لامل در زیان منشو و کرهنی زوزمک و پاره کرش میره نلری خود تاییدوی چه پا دغه ولایت که در ورستی و سیلابونو لامل کرهنی زوزمک و تا پا پراخ کچه زیانو نوختی دی
دست سیلابونه چه پا در زون غرب پا حیثی که راوتولی و در مر زراعتی مزکی زراعت کانالونه ولی او کارزوت ډیره زیات سره مرسولې ده
دا په داسې حال کې چې د یو شمیر کارپوهانو په باور که د کروندګرو ملاتړ ونشي او د دوی د کرنې د ودې لپاره لازم مرستې ونشي نو کروندګر به د کوکنارو کښت ته وهڅول شي صفی الله احمدزی امریکا غږ
مسئولان حکومت طالبان در ولایت غور میگویند که سیلاب های روز جمعه در این ولایت جان 50 تن را گرفته و بیش از 4000 خانه مسکونی و دکان را تخریب کرده است. به گفته طالبان در پی این سیلاب ها همچنان صدها مواشی تلف شده و هزاران جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. حکومت طالبان هرچند این آمار را ابتدایی خواندند.
بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت غور تلفات جانی و آسیب‌های جدی را برای باشندگان این ولایت در شهر فیروزکوه و ولسوالی‌ها به همراه داشته است.
تاکنون تعداد 50 تن از هموطنان ما شهید شدند و تعداد زیاد هم تاکنون نامعلوم و مفقود هستند. گزارشی که کمیته اضطرار ترتیب کرده به تعداد 2500 دکان کاملا تخریب شده و به تعداد 2000 خانه از بین رفته کلا و به تعداد 4000 خانه نسبتا تخریب شده در مرکزی ولایت و ولسوالی ها و به تعداد هزارها رسم وحشی تلف شده و به تعداد لکه ها درخت مسمر و غیر مسمر و تمام راه های مواصلاتی ولایت غور به ولسوالی ها مسدود شده در اثر سیلاب ها تمام راه ها خراب شده و همچنان راه مواصلاتی غور الی هرات به اثر جاری شدن سیلاب های دیروز مسدود شده
شماری از دکانداران در این شهر که سیلاب ها تمام دار و ندارشان را با خود برده از مؤسسات و نهادهای مسئول می خواهند که برای کمک به آسیب دیدگان این ولایت بشتابند.
ما به همین دکانهای تکایی بودیم کاملا همین دکانها را مکمل آب گرفتن و بسیار سرازش تمامیش بازار مکمل آب گرفته حتی سر پل عمومی آب گرفته بیخی دیگه تمام کوچه ها و جاده ها مردم سرازش شده دیگه مردم زیاد خساره مند شده هر کس که هرچی دارایی داشته از رابطه با رفته یک فیصد هم دارایی بگیری مردم نیامد
بسیار تلفات سنگین در ولایت غور وارد شده که مردم خساره مالی زیاد دیدن مشمول شاید خساره جانی هم زیاد است و بالخصوص همین اطراف غور که است در شهر خود دیگه میزا شریف اینا کلا خراب شدن خانه ها دیگه ویرانه شده وسایل مردم زیر سیل شده از امارات اسلامی افغانستان دیگه تقاضا میکنیم که بعد دوای مردم برسه
در این سیلاب ها هزاران جریب زمین زراعتی در ولسوالی های این ولایت تخریب شده و صدها مواشی نیز تلف شدند شماری از کشاورزان این ولایت میگویند حکومت طالبان باید هر چه زودتر برای کمک به آسیب دیدگان دست به کار شود
تقریبا 60 جریب حد دیگه زمین که کلان دیگه کلول و پول و دیگه گندم و عدس یا آچی کده بودیم دیگه زهره کده بودیم دیگه کلان توسط همی سیلاب از بین رفته و تخریب شده است
سیل زیبنور تخریب کرده سرایور تخریب کرده گندم کچولو درخت های سیب همه تخریب کرده از دولت خواهش مندیم که کمک اگم کاری بکنه برای مردم
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت غور میگویند یک کمیته اضطرار به منظور رسانیدن کمک ها با آسیب دیدگان شکل گرفته است
دو خوست ولایت اوسیدون که وایی چه ده زنگلون و ساتنه با ده هوا ده پاکوالی ترچنگ زوانانو تا ده دندو ده رمینستکولو سبب همشی د خوست اوسیدونکو وایي چې اړوند ادارې باید د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړي او په رغولو کې ځانګړی رول ولوبوي. بل لور ته د خوست ولایتي چارواکي وایي چې د روان کال تر پایه به 290,000 نوي نیالګي کینوي.
دا د خوست پټنی ولسوالۍ کې د ډیورن پرځ کرښه څیرمه هغه ځنګلونه دي چې ډیره برخه د خلګو لوري وهل سوي ده. د دغه سیمې اوسیدونکو وایي چې د ځینو موسسو لوري به د دې ځنګلونو د پالنې او ودې په پایله کې ډیر ځوانانو ته دندې هم رامنځته شي.
دا حقیقت دی رښتیا ده چې دغه پروژه کې چې موږ په سلګونه ځوانانو دلته ساک په دژمې کې مصرف شوي وي، او مثال په اقتصاد کې ډېر لوی رول ولوبولو، ځکه موږ د خلک غچ د اقتصاد ضعیف وو. مثال د دې په پروژې په وجه انشاءالله ډېر خلک د چا فرکانته چې نفقه پکې وصله او په سلګونه کسان دلته مصروف وي په دغه پروژه کې لګیا وي.
په دغه ځنګلونو کې چې تازه د غوزانو نیالګي ښودل سوي دي، اړوند ځوانان وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو ښه ساتنه وکړي. دغه ځوانان له ولایتي ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو په کلکه مخنیوي وکړي.
روزانه په ساحه کې ګرځو، هغه ونه چې تخریب سره مخامخ شوی وي نظارت وینه کو. د تخریب شوی ونه په خاطر نه بیرته نوی نیالګي کینو، او فعلا اوس په کاري ساحه کې د ونه د شخبرای په مورد مصروف یو. هغه ونه چې وچه څنګه لري مونږ شخبره کوي، د په خاطر نه چې د خاوه دا کی، او ان شاء الله دنه مونږ خن نظارت کوي.
وختنه مې دغه نه هغه دوی چې باید هغه خلک چې زندلینه ونه وایي چې د کیم ویلور زنګلینه دي، او کیم خلک چې والدي باید هغه خلک بیرته وکی چې هغه ځنګلی کې ونه کینوي چې منطقه شنه شي او هغه ځنګلی نه بیرته شنه شي.
خو بل لور ته د خوست د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې هیڅ چاته د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي. دغه چارواکي زیاتوي چې د ځنګلونو د احیا په برخه کې به د روان کال تر پایه 290,000 نوي نیالګي هم کښېنوي.
د کرهنې اوبو لګول او مالدارۍ ریاست سره درې موسسې دي اغا کور کوي. غي جملې نو یو دی فیو برنامه دو چې په درو لسوالیو کې فعالیت کوي. ډیرې نلګي کې نول شوې دي چې په څیر لساوا درې کول دی پورا په پلان کې تقریبا 2,90,000 زره نلګي په پلان کې وو. ډیرې کې نول شوې دي، او زنبو ان شاء الله په اټلون کې کې منی دی منی په موسم کې پوتې نلګي کې نولای کیږي.
تر کونړ او نورستان را ورسته خوست یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې په لوی شمیر ځنګلونه لري. خو هم په تیر او هم اوس د عامو خلکو له لوري دا ځنګلونه پرې او لوټل کیږي. د خوست ولایت اوسیدونکو وایي که د ځنګلونو پر غوونه کې پرشتنی ډول کار وسی، د اقتصادي پیاوړتیا تر څنګ به د طبيعي آفتونو مخنیوي هم سوي وي. شمساریان، امریکا.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
گستردگی اثرات رویدادهای اقلیمی شدید در این اواخر در کشورهای جنوب شرق آسیا از کنترل خارج شده که منجر به مسدود شدن مکاتب و حالت اضطراری صحی گردیده است. در حالی که تغییرات اقلیمی بخشی از مشکلات می باشد، اما این وضعیت با پدیده النینو امسال بدتر گزارش شده است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
د
در شهر چانکا در میانمار درجه حرارت 48.2 درجه سانتیگراد ثبت شده است که بالاترین درجه گرما تا کنون در این کشور در طول ماه اپریل بوده است که در 56 سال گذشته سابقه نداشته است. میانمار یگانه کشوری نیست که درجه حرارت در آن بی سابقه ثبت شده است. موج گرمای ماه اپریل سابقه درجه حرارت بلند را در سراسر آسیا از بنگلادش گرفته تا فیلیپین را در هم شکست. این موج گرمای ثبت شده به محصولات نیز آسیب رسانده است، امنیت غذایی را تهدید کرده و مسئول تلفات جانی نیز در سراسر منطقه شناخته شده است. در تانگپو دونگ ویتنام گرمای شدید حرارت منابع آب را تبخیر کرده که آب شور از خود بر جا گذاشته است. تران نگو کوانگ یک باشنده منطقه تانگپو دونگ ویتنام از این وضع شکایت دارد.
آب شور به طور کلی هیچ نبات رشد نمی کند. شما نمی توانید هر آنچه را که می خواهید کشت کنید و این همین گونه هم برای حیوانات هم. ما باید آب شیرین برای آنها داشته باشیم تا بنوشند.
یک مطالعه جدید توسط دانشمندان در گروه تحقیقات اقلیمی چنین نتیجه گرفته است که تغییرات اقلیمی ناشی از انسان کمک کرده است تا حرارت گرمی در برخی از مناطق این قاره به 45 درجه بالا رود. گردش دوره‌ای اقلیمی شناخته شده النینو که بیشتر از اثر گرمی بخش‌های از اقیانوس آرام ایجاد می‌شد، همچنان در این راستا نقش خود را داشته است. بنژا چیک یک محقق در دانشگاه جان هاپکنز برای آمادگی بیشتر برای رویارویی با این گونه رویدادها هشدار می‌دهد.
این چیزی است که ما نیاز داریم تا به گونه فزاینده با عنوان یک اجتماع سازش داشته باشند و بناهن به این معنی است که ما باید برای چیزهایی که نسبتاً شدید می باشد آماده باشیم، آماده برای حوادثی که شبیه به النینیو رخ دهد.
مقام ها در سراسر آسیا کمپاین های آگاهی دهی عامه را برای حفاظت از مردم راه اندازی کرده و هشدار صحی را نیز صادر نمودند. دولت ها همچنان ایستگاه های آب و سد کننده را در مناطق آسیب پذیر ایجاد کردند. با این حال تنها برخی از این مقام ها استراتژی های پایدار برای مقابله با اثرات رو به افزایش بحران اقلیمی را تحت پوشش قرار دادند. در حالی که فصل باران های موسمی به احتمال زیاد شدت گرما را کاهش خواهد داد، اما دانشمندان اقلیمی هشدار می دهند که آماده بودن برای موج گرمای شدید بعدی بسیار مهم و مشکل خواهد بود.
یک مطالعه روی علقه های گرفته شده از درختان باستانی در شمال اروپا نشان می دهد که تابستان سال 2023 گرمترین تابستان از زمان زمامداری روم قدیم بوده است. بر اساس تحقیقات دانشمندان، سوابق گرمای نیمکره شمالی زمین به 2000 سال قبل از امروز برمی گردد.
اینجا روم پایتخت ایتالیا در ماه جولای 2023 است و طبق مطالعه جدید دانشمندان بخش اقلیم در آلمان و بریتانیا، این گرمترین تابستانی است که در 2000 سال گذشته در اروپا به ثبت رسیده است. با گفته مکس توربنسون از دانشگاه یوهانس گوتنبرگ در آلمان و یکی از نویسندگان این مطالعه، تحقیق کنندگان باور دارند که داشتن یک دورنمای بسیار طولانی در مورد آنچه با گرمی درجه حرارت در زمین اتفاق می افتد بسیار مهم است.
اگر چیز بیشتر از حد معمول یا افراطی است، باید آن را با چیز دیگری مقایسه کنید و ما در این مطالعه می‌خواستیم بدانیم که گرمای سال 2023 چقدر شدید بوده است، نه تنها در یک قرن یا 70 سال گذشته، بلکه در مقطع زمانی طولانی تر.
بر اساس این مطالعه هیچ سال بعد درجه حرارت شدید تابستان سال گذشته نزدیک نشده بود. دانشمندان میگویند که آنها همچنان از دیگر نشانهای تاریخی اقلیمی برای تقویت صحت و دقت گزارش خود استفاده میکنند.
سردترین سال در 2000 سال گذشته سال 536 پس از میلاد است. ما معلومات زیادی در مورد درجه سردی هوا در آن سالها داریم. باور بر این است که یک سلسله آتش فشان ها باعث این سردی شده است. در بسیاری از این سالها می‌بینیم که درجه هوا یا خیلی سرد و یا هم خیلی گرم بوده است و در این مورد شواهد ثانویه وجود دارد.
قبل از این که انسان‌ها با مصرف زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی و گازهای دیگر باعث گرم شدن درجه حرارت در زمین شوند، گرمترین سال سال 246 بود که آغاز دوره قرون وسطی را نشان می‌دهد و آن زمان جنگ امپراتور روم فیلیپ آلپ ارسلان با آلمان‌ها در امتداد دریای دانیوب بوده است.
مطمئناً در گذشته سالهای گرم وجود داشته است، اما هیچ کدام از آنها به این حد شدید نبوده است که شواهد 2000 سال پیش آن را نشان می‌دهد که به سالهای دهه 240 بعد از میلاد مسیح برمی‌گردد.
دکتر جیمز دایک، استاد دستیار در دانشگاه آکستر، میگوید شواهد از منابع متعدد وجود دارد که ما اکنون در مسیر درجه حرارت بالاتر قرار داریم. آقای دایک که در این مطالعه سهم نگرفته است، معتقد است که مطالعه حلقه درخت عامل دیگری برای اثبات این شواهد می باشد. این بدان معناست که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان‌ها بیشتر از آنچه دانشمندان محاسبه می‌کنند اتفاق افتاده است و این موضوع است که در چند سال گذشته توسط محققان تحت مطالعه قرار دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
یو وینزی ویلایه هنرمند د باطله پلاستیک نه یو لوی هنری اثر جور کړی دی. دغه هنرمند ورستای هنری اثر د 200 مترو په اوږدوالي د پاناما ښار کې نندارې ته ایښودل شوی دی.
د روان کال په پیل کې آسکار اولورس خپل یو رنګین خلاقیت پای ته ورسو او نندارې ته وړاندې کړ. تاسو ورته له نږدې ځیر شئ. دا هنري توکي په بشپړ ډول د بوتلونو له سرونو سره جوړ شوي دي. دا سرونه د سلګونو رضاکارانو په مرسته راټول شوي دي چې په دې بهیر کې دوی په دې هم پوه شول چې څومره باطله پلاستیکي توکي هرې خواته پر مځکه پراته دي.
په دې هنري پروژه کې له همکارۍ وروسته ډیرو خلکو د لومړي ځل لپاره دغو توکو ته پام شو. نو ډیرو خلکو چې ګډون یې پکې کړی و وایي دوی به له دې وروسته پلاستیک ته د عادي توکي په سترګونه ګوري.
دا په لاتین امریکا کې د چاپریال اړوند د اورس دویم لوی هنري کار دی چې د بیا کارول شویو توکو نه جوړ شوی دی. هغه په خپل ټاټوبې وینزویلا کې هم تر ټولو لوی د بیا استفاده شویو توکو نه جوړ شوی هنري جوټه پر دیوال جوړه کړه چې پکې د 400 زرو پلاستیکي بوتلونو له سرونو نه استفاده شوی وه. د هغه روسي هنري کار د 200 مترو په اوږدوالي سره د پاناما او کاستوریکو په جنوبي پوله د ډیوید چریک خار په ګرینډ نېشنل هوټل بیرونی دیوال باندې ځوړند شوی دی. هغه دا هنري کار د بوتلونو له سرونو څخه جوړ کړی دی. اولرس داسې هنري کار کړی چې یو مهم پیغام لري.
د یو هنرمند په توګه د باطله پلاستیکي توکو نه بیا استفاده کول او ترې هنري توکي جوړول زما لیدلورې له هرې خوا څخه بدل کړ.
د دې کال په فبروري میاشت کې د ډیوید خار اوسیدونکو د دې ګډې هنري هڅې کې ملګرتیا وکړه. رضاکاران وایي چې د هنر او بیا استفاده شویو توکو په استعمال سره په هغوی کې ځواک او د چاپریال ساتنې په برخه کې د هغوی سره ډیره مرسته کوي.
د دې هنري توکو په لیدلو سره د هنر بل برخه مونږ وینو کوم چې تر اوسه پورې مونږ ورسره آشنا نه یو.
د بوتلونو دا سرونه د هغه 200 زرو ټنه پلاستیکی کثافاتو برخه ده چې هر کال پاناما تولیدوي چې بیا یوازې 15 برخه یې کارول کیږي. چاپریال ساتونکي د آسکار د کار ستاینه کوي خو وایي چې دا یوازې د ستونزې په اړه پوهاوی راوستلی شي نه د حل لاره.
موږ واقعا په دې ډول سره ستونزه نه حل کوو او نه یې بندولی شو، ځکه چې همدا اوس هم د پلاستیکو تولید په چټکۍ سره روان دی او تر 2015 کال پورې به د اوس په پرتله درې برابره بد حالت سره مخامخ اوسو.
ډېر چاپریال ساتونکي وایي چې غوره دا ده چې د پلاستیکو تولید دې په بشپړ ډول سره ودرول شي، خو د اوس لپاره دا امکان نه لري چې دا کار دې ژر تر ژره وشي. خو د آسکر په شان هنرمندان به د کثافاتو نه هنري توکي جوړوي تر څو نور هم دې ته واسوي چې پلاستیکي توکي دې بې ځایه ونه غورځوي او د چاپریال ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي. د آسکر سلبرن رپورټ، رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، تاسو د ملتیانه ډیر زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو دا او زموږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
پدی خبری ټولګه کې اسرائیل ته د ملګرو ملتونو خبردارې د عدالت نړیواله محکمې د اسرائیل پاوست خبردارې ورکړې چې پر رافه برید ونه کړی، اما اسرائیلی پوځیانو برعکس حمله کړی. افغانستان کې د وروختونو اټکل د هوا پیژندنې ادارې په یو شمیر ولایتونو کې د وروختونو وړاندوینه کړي. ملګرو ملتونو وارد مخه د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. او ماشومانو ته د ماینونو خطر د وی سروې لمخې اوس هم په افغانستان کې هر ورځ یو ماشوم د ناچاو د توکو په چاودنه کې وژل کیږي. السلام علیکم، خره غلاس نن شنبه د می 15 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه د جمعې په ورځ اسرائیل ته په سمدستي توګه د غزې په جنوبی خار رفح کې د پوځي عملیاتو د ودرولو حکم وکړ. د عدالت نړیواله محکمه د حکم ته بلا بیلو اړخونو جلا جلا خبرګونونه خوده لیدي.
د عدالت نړیواله محکمه د سویلي افریقا د یو اریزه په جواب کې د جمعې پر ورځ دا پریکړه کړې. جنوبی افریقا په خپل اریزه کې پر اسرائیل تور پورې کړو چې د اریزه په ټوکیو د ډلایزي توکمی وژنې پر لور ګامونه پورته کوي. محکمه اسرائیل ته په غزه کې د سمدستي اوربن او هلته د بشری مرستو د بی خنډ چمتو کولو لپاره د رفح لارې د پرانیستي ساتلو حکم هم کړي.
سټیټس اف اسرائیل شال in conformity with its obligations
de israel dawlat bayad de tol wajne de makhniwi aw saza de convention de hukm la makhid de khpalo mas'uliyatuno de pura kawlo aw parafa ke de mulki wa gado jwan ta de mutawajjih ziyati dun ko khatarono pa nazar kini wolo sara de adalat de nariwal mahkame de diyar da su pa muqabil ke de dwa rayo de hukm sara sam parafa ke sam de si khpal pauji amaliyat wa drawi israel bayad tol haga iqdamat che mumkin pa gaza ke de palestinianu de jwan شرایط او د غزې د جزوی او یا کلی ویجاړی لامل شي باید سمدستي ودروي.
په غزا کې د سمدستي اوربند او هلته مشتو اړمنو خلکو ته د خوراکي موادو درسولو په اړه د عدالت د نړیواله محکمې د تازه حکم په اړه فلسطینیانو، اسرائیلیانو او نړیوالو ډول ډول خبرګونونه خودلی. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر او د بهرنوی چارو وزارت په ګډه اعلامیه کې د عدالت د نړیواله محکمې دا حکم غندلی او د جنوبی افریقا له خوا په اسرائیل لګیدلی تورونه ناسم او تیرېکون کې بریلی. عادي اسرائیلی وګړي هم د عدالت د نړیواله محکمې له حکم څخه خوښ نه دي.
دا حکم له واقعیت سره تړاو نه لري. مونږ غواړو چې رفح ته لاړ شو، مونږ غواړو چې دا موضوع یو ډول حل کړو، مونږ غواړو چې حماس له دې ځای وباسو. تاسو پوهیږئ یو اړخیز اوربند د محلي حل لپاره هیڅ هیله نه پیدا کوي. زه له من يم چې مونږ به یو ځای او محلي حل ته ورسیږو، خو زه فکر نه کوم چې اوس محل دغه کار ممکن دی.
فلسطینیانو او اسرائیلو د باندې ځنې نړیوالو د عدالت د نړیوالې محکمې حکم ستایلې دي.
مونږ هیله منو چې د عدالت د نړیوالې محکمې حکم پرته له ځان څخه پلی شي. دا اړینه ده، لکه څنګه چې ما وویل، اسرائیل د ټول وژنې د کنوانسیون غړی دی او دا کنوانسیون د دې موضوع په اړه روښانه دی. د دې عمله اسرائیل باید د عدالت د نړیوالې محکمې د غوښتنو او پریکړو ته غاړه کیږي.
په ورته وخت کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلی چې د عدالت نړیواله محکمې تر حکم وروسته دا ټولنه باید د دې حکم څخه وروسته خپل دریزه او جواب روښانه کړي.
راځي وګورې چې اروپای ټولنه به د عدالت نړیواله محکمې نننی حکم ته څه ډول خبرګون ښیي. کوم چې زموږ دریز به وي، مونږ اړ یو چې د نړیوالو ادارو او د قانون له حاکمیت څخه د ملاتړ او یا له اسرائیلو څخه د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړو. د دواړو چارو راځي کول به ډیر ستونزمن وي.
جنوبی افریقا او اردن هم په غزه کې د سمدستي اوربند او هلته د بشری مرستو درسولو په اړه د عدالت د نړیواله محکمې حکم ستایلې. سره له دې چې د نړیواله محکمې دا حکم په غزه کې د جګړې بندولو لپاره پر اسرائیل فشارونه زیاتوي، خو اسرائیل د دې حکم د صادرېدو څخه وروسته د یادې محکمې په حکم د عمل نه کولو په اړه خبر ورکړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسې د امریکا غاکس خبرونه ګوري. راځو د افغانستان مسایلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د وروستیو سیلابونو څخه په اغیزمن شوی ولایتونو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. دا سازمان وایي سیلاب ځپلې سیمې بیړنیو بشردوستانه مرستو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ملګري ملتونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر اساس د روان 2023 کال د مې میاشتې لسمې څخه تر 23 نیټې پورې ل 230 څخه زیات درمل او طبي وسایل د مختلفو ذخیرو څخه سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوې دي. دا سازمان وایي لا ډېر روغتیایي سرچینو او تجهیزاتو ته اړتیا ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د بغلان، بدخشان او تخار په ولایتونو کې په روسي او سیلابونو کې 340 تنه مړینه او د 1,650 نورو ټپي کېدل سب شوي دي.
80-90% نمته تلفات جانی را میګنې جر صاحب. تلفات جانی زیات داشته و مردم تلفات جانی زیات داره. باید دولت است یا دفتر است برای همه مردم کې خساره دیدن باید توجه کن.
سیلابونو لخل کو هر څه اخیسته دي.
از ما مجمع یک 15 جرب زمین ما را سیل لغت کرده و کندل بود و پیاز بود و گندم بود و اما را کلنم سیل لایقه زیرش مانده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سیلاب ځپلو سیمه کې د جسدونو خرابېدل د اوبو او هوا د مسمومیدو سبب کیږي. د دغې ادارې د افغانستان څنګه زیاته کړې په بغلان او تخار کې تر سیلابونو یو اونۍ وروسته دوی په څارویو او انسانانو کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره د جسدونو ټولول او خخول پیل کړی دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون خبر ورکړی چې له اپریل میاشتې راهیسې سیلابونو د افغانستان نیمایي برخه اغېز منا کړی ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري ځکه هر څه یې بایللې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه 80,000 کسان اغېزمن شوي دي.
سیلاب های ویرانگر که در هفته های گذشته رخ داد بیش از 80,000 تن و متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی های زندگی میکنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې بشري وضعیت نازک بلل دی.
Firstly, the humanitarian situation in Afghanistan is fragile.
په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. سکل در 20 میلیونه کسان په شریم رسو ته اړتیا لري. دا ارقام د 2019 کال په پرتله 15 برابر لوړ دی.
ملګرو ملتونو د روان 2023 کال په اوږدو کې په افغانستان کې اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 3 میلیارډ ډالرو د بودیجې د برابرولو غوښتنه کړې ده. خو د غیداري ویل چې د اپریل د میاشتې لومړۍ ورځ وي د دغه بودیجې یوازې 6% بودیجه ترلاسه کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي پنقره کې د ترکی چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ویلي چې په خپل لیدونکو کتنو کې د بشري مرستو سربیره د داعش د غواخونو په اړه سلا مشورې کړې دي. په دې اړه مو د بحث لپاره د ترهګرۍ ضد او استخباراتي چارو شنونکو اجمل سہیل را بلل. سہیل صاحب سلامونه، په خیر راغلی پروګرام ته. ترکیه د افغان سیاستوالو دویم کور ګڼل کیږي. آیا وستي اوازې د ترکی چارواکو سره کتلې ک ترکی میشتي افغانان هم لیدل دي او هغه سره هم څه مشورې شوې دي؟
زه فکر کوم چې سره دې هم چاغه دی یو اسلام د ډیپلوماټ د متحده ایالاتو او هغه مسولیت لري په ټوله کې چې د افغانستان په چارو کې بیا د افغاني وګړي دی او څه هم بیا بهرني وګړي دی او سره سلام مشورې وکړي. دا چې د افغانانو سره دی لیدکاته کړی او کني د کړی زه په دا کله باندې کوم معلومات نه لرم، خو زما انګیرنه دا خي چې دغه افغانان چې کمیوالته وسیږي اکثرا داسې دي چې هغه په فزیکی ډول باندې په افغانستان کې رول او 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 نقش نه لري. نو د هغه سره کلی د کاته ووم شي او بیا خصوصا په دغه برخه کې چې فرزند د ترهګرو مسله ده یا یاد سول راوستن مسله ده یا فرزند په افغانستان کې د ټیکاو راوستل دي د جنگ جنگ او جګړې پای ته رسول دي یا د افغانستان د پرمختګ په اړه بحثونه دي هغه کوم خاص رول نشي لوبولن پر همدې اساس باندې زما پان باندې لازم باندې چې د دې افغانان سره وګوري خو به تر به دوی چې د هغه خلک چې هغه کولای شي یا په مستقیم یا په غیر مستقیم ډول باندې په افغانستان کې اغیز لري د غوسره د کاتو چې بدون شک نه ترکان په دغه پر اساس کې
صحیح را شو یو بل مهم موضوع ته تاسو هر عمر په دې تو دو درې ورځو کې د ولسمشر بایدن خبري اوریدلې دي د ویلي چې په افغانستان کې د داعش سره د مبارزې لپاره نور لارې چارې هم شته اما د دې نه دی ویلي چې څه لارې چارې شته داعش سره امریکا په څه ډول په افغانستان کې مبارزه کوي
د سم د سټ اوس نه چې ته د ښکار چې د داعش سره مبارزه کوي دی او خنه خو دې د طالبان سره د حکومت تر رسیدلی وو البته په دوه حکې چې دوی به نړیوال ترهګر په افغانستان کې اجازه نه ورکړي چې د افغانستان د پولې نه او بهر هیوادونه چې کوم یو دی د غوی یا بل فراس کې د متحده ایالاتو امنیت خطر وګرځي چې بدون د شک نه چې کله پاس دی نړیوال ترهګر ډل راځي هغه د داعش مسله په دې کې راځي د یو اړتاله چې دوی کولای شي د یو طالبان د یو پراکسی په ډول باندې ګټه پورته کړي د داعش پر خلاف باندې وکړي او دوما مسله دا چې دوی په خپل هغه اوور د هورایزن د کمتار هڅې دی وړاندې کړی چې د اواد لارې نه په دوی د افغانستان قضایا او څاري او مخصوص بیا د ترهګر مسایل د ترهګر ډله مسایل د بل اصل چې دوی کول شي په دې باندې تمرکز وکړي درې مسله دا چې تقریبا څو دوه درې ورځې مخکې یو مقاله خبره کړه چې د چینایانو د طالبان په منځ کې د کاټه شوی دی او د چینایانو طالبان ته ویل دي چې چې ګنی سی آی اے امدارنګ آی اس آی دی هوکړه تر رسیدلی چې څنګه وشي کولای د طالبانو باندې لازم فشار راوړي او دیو بیل کې یا دیو طرح پر اساس باندې دوی هغه خوانی د خوانی حکومت کم نظامی چار کارکون کې چې میو دی د هغه نه د طالبانو پر خلاف باندې او یا هم د نور ترهګرو ډلو پر خلاف باندې وکړي د یو ماده دا مسله دا
ډیره مهمه مسله دا سوال څه ډیره مهمه مسله دا په دې ورځو کې په دې موضوع باندې بحث کیږي په ټولنیزو رسنیو کې هم امریکا یا پاکستان څه ډول طرح وړاندې کړي چې په وړاندې مثلا طالب خواني چارواکي وکول شي یا نظامیان وکول شي چې د طالبان په وړاندې ودرېږي آیا دا موثق اسناد تاسو رښتیا په دې برخه کې
په دې برخه کې مصر موثق اسناد او مدارک شته دي چې دوی کله البته د افغانستان افغاني چارواکي یا افغاني نظامیان چې اکثریت دوی په بلوچستان کې اوسېږي زو عاصم د ځینې نزاکتونو د امنیتي دلایلو پر اساس په نوې کم سیمې کې پاکستاني مقامات او غوښتل چې د افغانستان ته په استلاد د دې ویلي و یا به موږ سره همکاري کوي یا دا به چې موږ د پاکستان د خاورې نه تاسو باسو او تاسو به افغانستان ته یا په مشخص ډول طالبان ته حواله کوو تاسو له دوا انتخاب دي ولې دلته د غزایی کم خلک چې کیمیو دي چې هغه څګزی دي هغه زبیا هم د هغه مشخص افراد نمونه نخله ما غوي مقاومت کړو چې په دې کې جګړه شوه په دې کې ځینې د پاکستانی نظامیان هم وژل شي او د هغه طرف هم څو وژل شي ولې دوی ورته اجازه ورنکړه خو تر هدا ولا چې څنګه وشي کول په طالبان باندې فشار راوړي او یا هم نړیوال ترهګر په وړاندې مبارزه وکړي نو هغه آسان ترین لارې دا ده چې دغه نظامیان چې کوم دي د متحده ایالاتو روزلي دي دوی لازم هغه اطلاعات په لاس کې لري دوی کولای شي چې په دغه لار کې تنه ګټه پورته کړي
د ترګر عزت او استخباراتي چارو شنونکي اجمل سہیل ډېر ډېر زیات هم مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل ماینونه او ناچاودی مهمات د افغان ماشومان لپاره یو غواخ ګڼل کیږي د وی سروې لمخې اوس هم په افغانستان کې هر ورځ یو ماشوم د ناچاود توکو لکبله وجل کیږي د څباندې څلورو لسیزو د جګړو پر مهال په افغانستان کې بشمیره ماینونه خخ کړی شي بي دي چې ځینې اوس هم پاتې او یو ستر خطر ګڼل کیږي د فرانس پریس خبری اژانس په دې اړه په افغانستان کې د ماینونو خطر ته کتنه کړې ده
دا افغانستان د نورو ولایتونو په ځیر د غزنی په ولایت کې هم ماشومان تل د ماینونو د خطر سره ژوند کوي. که هم طالبانو په 2021 کال کې خپل وسلوال بغاوت پای ته ورساوه، خو بیا هم د 40 کلنې جګړې وروسته شخصي ماینونه د افغانانو د آزاد تګ راتګ لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د رپورت په اساس د کال 2023 د جنوري لمیاشت څخه تر اپریل پورې په افغانستان کې قریب 900 کسان د ماینونو د چاودنو له امله وژل شوي، چې اکثره یې ماشومان دي. د غزنی په ولایت کې کله یوې خوا د ماین پاکي موسسې سیمه د ناچاودلو ماینونو پاکوي، د بلې خوا د پټو پاتې ماینونو د چاودو اندېښنه هم لیدل کیږي.
دارو یو رات پیدا شوی چې هغه سیمې چې نواله دی هغه ته باید ورنه سو احتیاط څخه کار واخلو. نواله د شی روانه خو نه یې په ډبره وویل.
د کال 2023 د جنوري څخه تر ننه د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي او ژوبل شوي دو اتیا په سلو کې ماشومان دي. همداسې د یو ناچاودلې ماین په چاودنه کې د وژل سوي ماشوم مور وایي چې زوی د خپلو ملګرو سره لوب ته وتلی و چې په پټ شخصي ماین وخت او مړ شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یونامه د ماین پاکي د موسسه مشر نیک پوند وایي چې د طالبانو حکومت د ماین پاکي په چارو کې ډیر کومک او ملاتړ کوي او کارونه ډیر په سرعت روان دي.
The biggest cause of injury is from playing.
د اکثر په خو قرباني هغه ماشومان دي چې د باندې لوبې کوي او په مخ کې پراته نه چاودېدلې توکي راپورته کوي. بل عمل د خلکو به وزل ده. دوی د اوسپنو د خرڅول لپاره هر اوسپنه ته لاس کوي او خطر سره مخ کیږي. خلک باید هغه شانت لاس ورنوړي چې نه پیژني.
په افغانستان کې د ماین پاکي کارونه د بودیجه د کموالي سره مخامخ دي، ځکه چې په دې وروستیو کې پام د نړۍ نورو هیوادونو ستونزو ته اوښتی دي. د دې ترڅنګ د مسلکي ماین پاکانو موندل هم ګران دي. په کال 2018 کې په افغانستان کې 15500 ماین پاکان و او دا وخت یوازې 3000 پاتې دي. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
اتسکی د ویلچیر د باسکټبال سیالیو د پایلو پاړه مهم راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
اوس هم څولند خبرونه. فلسطینی کورنۍ د جمعې په ورځ د غزې په شمال کې د جبالیه د کم څخه وتلې، ځکه چې په دې سیمه کې د اسرائیل پاوځ د حماس جنگیالیو پر ضد خپل عملیات چټک کړي دي. ښځې، ماشومان او نارینه په پخو څارویو او لاسګاډو د کم څخه وتلې دي. ملګري ملتونه وایي چې څه باندې 3000 کسان د غزې د شمال نه وتلي. د اسرائیل پاوځ څو ځلې د جبالیه پر خار بریدونه کړي. په دې میاشت کې جګړو ځکه زور واخیست چې سیمه کې د حماس جنگیالیو فعالیت زیات شو. د کینیا ولسمشر ویلیام روټو چې د امریکا نه په یو رسمي سفر بوخته پروند جمعې پورات د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن سره وکتل. هم دې ورځ کینیاوی ولسمشر د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن سره هم کتلی دي. دا د 2008 کال وروسته لمړنۍ افریقایي ولسمشر دی چې سپینې ماڼۍ ته راځي، ځکه چې امریکا په دې وچه کې د هیوادونو سره د اړیکو د زیاتولو په هڅه کې ده. د کینیا ولسمشر د تیر دوشنبه پورات امریکا ته ورسید او د چهارشنبه پورات په سپینې ماڼۍ کې د داګارو سره وکتل. د همدې ورځې په ماخام د ولسمشر بایدن په دولتي کچه میلمستیا جوړه کړې وه. میلیونونو خلکو نن د شنبه په ورځ په هند کې په عمومي ټاکنو کې برخه واخیسته او د خپل خوخي نوماندانو ته رائے ورکړه. مخالف ګوندونو نوماندان هڅه کوي چې د وسنی لمړي وزیر نریندرا مودي او دغه د ګوند بریا مخاوني شي. په هند کې ټول ټاکنې شپږونی وخت نیسي. د نن ورځې رایګيري د پولیس شرګې لپاره د 503 څوکیو د ډاکولو لپاره وشوه او د پاتې 500 څوکیو لپاره به د جون په لمړۍ نیټه ټاکنې وشي او په دې توګه به د ټول ټاکنو بهیر بشپړ شي. رایبا د جون په څلورو موښ میرل شي. دا ټاکنې د هند تاریخ کې د مهمو ټاکنو څخه ګڼل کیږي چې په ترڅ کې به د مودی د سیاسي پایښت برخلیک څرګند شي. که مودی او ګوند یې ټاکنې وګټل نو مودی به د هند دویم رهبر وي چې د دریم دور لپاره صدارت کوي. ترکیه د هلیکوپټر د راغورځیدو په پیښه کې د ایران د پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی لمړی نیورسته د هغه د ځایناستي ټاکل کېدل نږدې څاري. له استانبول څخه د امریکا خبريال دوریان جونز په خپل راپور کې وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په یو مهم پړاو کې دي.
د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترکیه او ایران د اړیکو د یو مهم پړاو پر مهال ومړ. د ترکیې پوځي ډرون الوتکې د رئیسی د غورځېدلي هلیکوپټر د بقایا او د موندلو په هڅو کې مرسته وکړه. شنونکي وایي چې په ښکارا دا ډول مرستې د پردې تر شا د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي رقابت سره په تضاد کې دي.
د دواړو ترمنځ سیاسي او اقتصادي رقابت لا هم روان دی. کله چې د ترکیې د ولسمشر بیانونو ته ځیر شي، هغه د منفي ستراتیژیک روایت په ویلو کې ډیر محتاط دی. حتی ترکیه هم یوه ورځ ماتم وکړو، هیچا دغه کار نه دی کړی. ان عربي هیوادونو د ایران پر ولسمشر ماتم نه دی کړی.
ترکیه په سخته دا حقیقت پټوي چې د انخرې او تهران ترمنځ په بیلابیلو برخو کې په زیاتېدونکي توګه سیالي روانه ده.
جنوبی قفقاز، عراق او سوریه د ترکیه د ملي امنیت لپاره اوس مهم دي. په دغه سیمو کې ترکیه د خپل ګټو په لار کې د ایران د مخالفت سره مخ ده.
ترکیه په عراق او سوریه کې د کوردی اغیانو یا پی کی کی پر مرکزونو یو ستر بریده چمتو ده. د کوردانو دغه ډله د ترکیه د دولت پر وړاندې په جګړه بوخته ده. د رئیسی لمړي وروسته ایران نوی ټاکنو ته ځان چمتو کوي. شنون کی وای چې د ایران دیننه د مخالفتونو لامل اوسنۍ شرایط ته د ترکیه لپاره د یو نوی فرصت په سترګه ګوري.
یقینا اوس موږ ته د واک لپاره یوې جګړې ته دوام ورکول را په غاړه دي. پوز او ملایان د دې جګړې په سر کې دي. د ملایان او پوز ترمنځ ائتلاف موجود دی خو دغه دواړه ادارې یو له بل سره جنګیږي هم.
شنون کی وای چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب خپل واک زیاتوي. دا کار به د دې لامل شي چې د ترکیې د ګټو پر خلاف جنګیدونکي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له ملاتړ برخمنې وسله والې ډلې به په ترکیه او عراق کې لا پسې پیاوړي شي چې دا کار به د ایران او ترکیې ترمنځ رقابتونه لا پسې زیات کړي.
یقینا اوس موږ ته د واک لپاره یوې جګړې ته دوام ورکول را په غاړه دي. پوز او ملایان د دې جګړې په سر کې دي. د ملایانو او پوز ترمنځ ائتلاف موجود دی خو دغه دواړه ادارې یو له بل سره جنګیږي.
په داس حال کې چې انقره او تهران په سوریه، عراق او سودان کې د خپل نفوذ لپاره یو د بل سره رقابت کوي، شنون کې وایي چې په ایران کې نوی ولسمشر ته د واک لیږد به د سیمې لپاره سترې پایلې ولري. دا وو له استانبول څخه د امریکا خبریال دوریان جونز راپور چې ما غورځنګ پښتو ژباړه تاسو ته وړاندې کړه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خوانه روزونکو راشد لطیف وایي چې افغانستان به د تیر 500 ورځې جام په څیر د روان شلوریز جام کې هم ستر ټیمونه مات کړي. لطیف دا مطلب د امریکا حق د اردو خبرونه سره د مرکه پراتس کې بیان کړه ده.
اور ابھی ورلڈ کپ میں امریکہ میں
اوس چکم نړیوال جام را روان دی. امریکہ ویسٹ انڈیز هغه کې به افغانستان ډیر لوبډلو ته د خطر زنګ ووسی. افغان لوبغاړي ډیر د جوش او جذبې سره لوبي کوي. دوی ستري ستري لوبډلې ماتې کړې دي. د افغانستان یو لوبغاړي هم د لوبي نقشه بدلولې شي. افغان لوبغاړو ته خدای ډیر استعداد ورکړې دي او د کرکټ د نړیوال جام کې به دوی یو ځل بیا دنیا حیران کړي.
او په کابل کې د ویلچیر باسکټبال سیالۍ د میمنې لوبډلې پاتل ولې پایته ورسېدې. لوبغاړو د ورته سیالیو د جوړولو او د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. بلورته د ویلچیر باسکټبال سیالیو روزونکي د افغان لوبډلې د پیاوړتیا ستاینه کوي، خو دغه روزونکي وایي چې دغه سیالۍ باید تر ولایتونو هم وغځیږي. نورحال د شمس آریان ریپورت کوي.
دغه ویلچیر باسکټبال سیالۍ لوبغاړي دی لوبته خوښ دي. دوی وایي که ملاتړ وسی په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان لپاره زیاتې لاسته راوړنې ولري.
خوشاله یم چې دلته ولایتونه کې ګډون کوم. د تیمي ویلچیر باسکټبال د پر اولمپیک لوبغاړی یم. مونږ ته خو ډیر مهم دی چې ولې مونږ پر اولمپیک نه دغه لرو چې مونږ تشویق کې او مونږ سپورت کې دولت نه دا غوښتنه لرو چې مونږ اتمین تشویق کې مونږ تر
زحمتای خود تا حد توان تا نهایت کوشش خود کردیم. زحمتای خود کشیدیم در طول یک سال دو سال زحمت کشیدیم. در این مرحله رسیدیم دیگه. مشکلات معلولین در زم کو همگی میفهمند که معلولین یگانه قشری است که ناتوان.
بل لورته د ویلچیر باسکټبال لوب روزن کې د افغان لوبغاړو د زحمتونو ستاینه کوي. دغه روزن کې وایي چې ملاتړ کوونکي ادارې باید خپل مرستو ته همداسي دوام ورکړي.
وضعیت ویلچیر باسکټبال در افغانستان بسیار عالی است. ما از کمیته بین‌المللی سالی بسیار خرسند هستیم. تمام حمایه و تشویقات سپورت همه چیز از طرف کمیته بین‌المللی سالی بسیار صورت میگیره. خیلی خرسند هستیم.
په افغانستان کې د ویلچیر باسکټبال لوبي په 2011 کال کې پیل شوې چې مالی ملاتړ یې تر ډیره د سری میاشتې ریاست په غاړه درلود. د دغه فدراسیون مسؤلین وایي چې د ځانګړي بودیجې د نشتون په سبب یې ډیر کله لوبغاړي له مهمو نړیوالو لوبو پاتیږي.
ما طبعا مشکلات خاص خود داریم از ادگاه بودجوی. تابال بودجه ای که ما به دست آورده ایم از کمیته محترم صلیب سرخ است و مؤسسه محترم خیریه ایتالوی نو و اولوس که دو تا ما را کمک مالی و تکنیکی کرده هم در سفرهای خارجی و هم در برگزاری تورنمنت های داخلی که ما از این دو مؤسسه اردوش شکرگزار و سپاسگزاری میکنیم.
د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډله د اسیا په لسو غر لوبډلو کې هله راغله کله چې نیوزیلند، سعودي عربستان، عربي امارات او فلیپین ته ماتې ورکړې. دغه لوبغاړي د اړوند ادارو تر څنګ له ملي سوداګرو هم د راتلونکو بریاو په پار د مرستو غوښتنه کوي. شمساریان، امریکا غږ
پښتو. خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. تر دې دمه مو له ملتیا مننه کوم. د دې خبرونې مطالب او راپورونه په څو شیبو کې د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبریږي. او که غواړئ چې د نن ورځې د خبرونو متن ولولی د امریکا غک پښتو وبپاڼې ته ورتلی شئ. پته یې ده voa.pashto.com. له اوس نه څه کم نیم ساعت وروسته د امریکا غک په رادیو خبرونه کې د ټاون ویسټ په سفر باندې د خبرونه د دو میلمنو سره بحث لرو. که غواړئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ نو ستاسو په انتظار کیو. او دغه بحث په نیم ساعت کې د امریکا غک په رادیو کې پیلېږي. په څو شیبو کې د دری خبرونه همکاران تاسو ته دری خبرونه وړاندې کوي. نجيبه خلیل په استودیو کې ده. زه به خپل ځای نجيبه جان ته وسپارم او له تاسو نه به اجازه وغواړم تر بل خبرونه پورې د خپل پام.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.